د کرخي پغاړه
د کرخي پغاړه خبرونه کې د شاهین بونيري سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې د پښتنو په وطن کې په ټوله نړۍ کې چرته چې خلک د امن پامتدار دي د خان عبدالغفار خان باچا خان او درشمه کلیزه ونمانځله. خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د هغې په ټولنیز تاریخ کې د هغې په کلتوري تاریخ کې یو ستر شخصیت دی چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقۍ د هغې د پرمختیا او د هغې په ټولنه کې اصلاحاتو ته وقف کړی وو. په دغه لاره کې بلا د قید و بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي. پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شعور ستوري او مشالونه پریخي دي. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي، د امن په نوم باندې پیژندل کیږي، د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي. بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وې، په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو، او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی، هغه خاوره د نفرت، هغه د جنګونو، هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده. دا ولې یو ډېر غټ سوال دی. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. ما سره د خپرونې په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟ ډیره مننه طارق چې تا وخت وستو مونږ سره د خبرونه کې رالی. مونږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي. د خبرونه کې به مونږ د ایډورډز کالج د پروفیسر لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو، خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه. ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده، پی ایچ ڈی هم کړې ده. مونږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول ته، او مونږ ته وایو چې باچا خان څوک، نو مونږ به ورته سوایو.
ها، دا چې د شاهین صاحب چې باچا خان په خپل باندې یو فکر نوم دی، د یو نظر نوم دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان، زه دا فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته، ځکه چې زموږ د پښتنو د وطن کم حالات دي او اوس کم جوړ دي، نو په دې کې به مونږ ته په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي. یو څو مثالونه ویلی شو.
جی جی جی.
په نږدو ورځو کې مونږ وینو زموږ د کرمو ولسوالۍ چې دا په دې کې وجوهات به نور هم وي، زه دغه نه نظر انداز کوم. حکمه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه، نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه، ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي. نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هم آهنګي به وي، د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي، نو باچا خان موږ ته په دې ځای کې متعلقه دي. بالخصوص ٹرانسجینڈر تشدد روان دے پدی وطن کی کد ڈیموکریسی او د حکومت علیکم بحران او مسله روانه ده، نو په دې کې باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زمونږ لارښوونه کولی شي، بلکې زمونږ زیات ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان د دغه افکارو په رڼا کې، ځکه چې زمونږ ټولنه، بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زمونږ ټولنه چې ده دا یو نرواکه ټولنه ده، دا ماته ده، دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی. د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دي هغه د دغه پیسې له سازي او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی. باچا خان واحد شخصیت دی چې په نړیوال خوګ باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خود د حقوق خبره ده د بچا خان فکر چې کوم به په انساني تکریم باندې یقین ساتي هغه غواړي چې د په ټولنه کې دي د ژوند د هر مکتبه فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دي یو شانتي کردار ده.
تاسو نور خبرې کوم تاریخ خانه تاسو نور خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
قدر منو سيزام تاسو ستړي مشوي مټولو او ریدونکو تاسو تاسو همکارانو ته
بس مونږ ډېر خوشبخت دی چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رالې او د بادشاہ خان پاړه برا سره خبرې کوي. ما تاریخ خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دا چې مونږ د دې نوي کلتا بادشاہ خان ور پیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کې چې بادشاہ خان څوک نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل دا سیدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده. او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د هغوی ذمہواری ده. بادشاہ خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ دی په هغه رنگ باندې په هغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی. د هغې ډېر وجوهات دي. د هندوستان د ویش نړوان دی چې دلته کې کوم سیاسي دغه اړې ګړې وو په هغه بابله باندې په بادشاہ خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلنګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلنګ کېدل. نو دغه ټول سیزونه دي چې د بادشاہ خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې هغه مناسب نه وو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخې ته راشي. ما نه خپل بچی اکثر تپوس کوي چې بادشاہ خان خسړی او بابا بیا د جیل ته ولې تلو، د خودم را عمر په جیل کې تیر کړی دی. ما شومان تپوس کوي ځان پوهه کوي کنه.
اسه ارمان صاحب، ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړی دی بادشاہ خان په زندان کې چې کوم ډیر مستند حواله ده؟ ټیک خبره
دا سیدا چې په دې حواله باندې خو د بادشاہ خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی، سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه. خدا خټول په زندان یا په کېد کې راځي.
جی
نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله د څه او ودیر شو اته دیر شکاله پوره مختلف دغه دی دا دورانی هغه مونږ ته مخه ته راوړي او دغه د پاره غي بیا خپل یو پیمانه ټاکلی وی چې دا چا دا کم راځي نو کی دی شي چې اغه د ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د خپل کور باندې د بندیوانو کولو هغه دورانیه ورکې نه وشمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ هغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کړئ چې تاسو چې مان هغه تپوس کی چې بادشاہ خان څوک دی، هغه جیل کې ولې د وخت تر کړ؟
بالکل او چې بادشاہ خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا دا ولې چې کم دی دا بادشاہ خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهره خبره ده چې ته اوس ماشوم پوهیې. بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو. دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږه ته ګرانه شوې ده چې بادشاہ خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دې ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوې دي او هغه دغه رنگ پریزنت شوې دي چې داغه په بنیاد باندې د بادشاہ خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. پرشتیا خبره دا ده چې هغه د خپل پیړې د دې خطې تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطې د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه داغه دشمنان هم نن منی چې یار باید مونږه دا خبرې په هغه وخت منلې وي، او که اوسې مو منی نو به د ور ختیرې نه دي، اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړی دی.
تاوان هم کړی،
بهرحال
جو تاوان هم کړی دی. بالکل ډاکټر صاحب، تاسو تر اعظم د بادشاہ خان یو وینا را سره ده، دا اسې اور وغیرہ یادو چې هغه څومره دردمنو د خپل قوم ته د خپل خلکو ته، او هغه چې په هغه یعنی د 1900 په لسیزه کې کومه خبره کړې ده، او هغه صورتحال اوس هم دی، ډېر بدلون پکې نه دی راغلی. د بادشاہ خان مختصر خبرې دا اورو، بیا ډاکټر طارق خان ته راځو غ سره خبرې
کوو. دشمنان مونږ په خپل کور کې ټوکرې ټوکرې کړې، دا سبې دی، دا مامن دی، دا مامن دی، دا وزیر دی، دا باجا وړی دی، مونږه ټوکړې ټوکړې کړې. او بیا لوی د افسوس خبر دا ده چې بیا په کور کې لګولي یو، نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه یې، خدای پاک یو تاسو لا کوم ملک درکړ دی، داسې ملک بل قوم لا ورکړ نه دی، او ما درته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبر دا ده چې خدای مونږ کوم طاقت راکړی دی، نو هغه طاقت مونږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو، هغه طاقت مونږ په کور کې استعمال. تاسو وینئ چې زموږ سهار فریدي جمبیری جبگنیدی دشمنیدی بغضی کینه دا چاپ دا دیو پختون بل پختون تا پیتی فاقی دا تزما پا خوشحاله خوشحالنه دستا پا خوشحاله خوشحالنه تزما خیل نگواری دستا خیل نگوارن تزما پا بربابی خوشحالیگی دستا پا بربابی خوشحالیگی تاوزان پر فکر وکړئ، او د دې لپاره چې تاسو ته اپیل کوم، او د خپلو مشرانو ته اپیل کوم چې دلته مونږ ښه کارونه کوو، د دې قوم زموږ لپاره کوو، او دا قوم موږ به مو شریک ملک دی. مونږ ټول قوم دی او بابا اولاد یو، مونږ ټول بخشان یو. ما سره دا وعده کوئ
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوهې د پاره به کار کوي، هغه یو داسې پښتون مشر و چې خپل ژوند دی د خپلو خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و. د هغه باور و چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي. ڈاکٹر صاحب طارق خان، دا خو د بادشاہ خان دریځ و، دا خو د هغه مبارزه وه، موږ په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستانه تر سواته په سکولونو باندې بریدونه وشو، د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمنې شوې، د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه ولګېده، او لا اوس پکې د استادانو د اغوا کولو او دغې د وجلو لړۍ پیل شوې ده. نو دا هر څه ته د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاري، اینټی تیسیز ته ښکاري، دغې د ریپلیسمنټ یو کوشش ښکاري، دا څه پینا مینا ده؟ دې ته څنګه ګوري؟
دا چې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چې کوم دي، او یې موږ وینو په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه، د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه، د هغې کردار پکې موږ د نظر وغورځوو. خو دا څومره حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک کې دي سفر شوي دي، نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی، هغوی خپل هڅه کوي، هغوی خپل یو نظر دی، او په دغه نظر صرف نظر نه دی، د دغه لپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي، پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي، او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي. نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زموږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي. لومړۍ خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو، چې ویني حالات چې کوم دي، د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې څرنګه ستېږي. د یو ملک حالات او واقعیات چې په بل ملک باندې سره انداز کیږي. زمونږ په دې بل خصوص زمونږ کوم جغرافیه چې دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه روان دی، مختلف پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی دا کومه بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د غوړو جنګونو او د غوړو پالیسو ده.
ښه دی باندې ډاکټر صاحب، ښه ساری تاسو خپل خبره پوره کړئ. جی 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 جی
زما د ښکاری چې بالخصوص د باچا خان وطن چې دی چې دا د کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د پالیسو د نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه ده او بل ضدی باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د باچا خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېر ضروري ده. او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی. او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش او کم هغه دی نه لیدي چې مونږ ټول عمر بل ته بوته نیسو، ټول عمر دا وایي چې پلاني دا وکړو، هغه قوت دا وکړه، دا قوت دا وکړه. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې باچا خان که تاسو وګورئ د هغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه موږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغه د قام جوړونې عمل باچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی. باچا خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیري واکمنۍ رکړي دي خو هغه بیا سنبال نه دي.
بالکل سنبال کړی نه دي. او او او
سنبال کړی نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې څوکوري زمونږ د وطن د خاور د خلک دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره د خپل محاسبه نه کړي، خپل اصلاح نه کړي،
قوتونو دومره قوي چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه د پریخي. تاسو دا څنګه نه لایس کوي؟
دا څنګه ده د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پښتونیار دغه وکړله، اشاره وکړله. د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې یا هغه خلک چې هغه تبه غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله بلکه په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه ادمه تشدد منلې وو، او ادمه تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدای خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سونو ادارې هغه جوړې کړې وي. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په ملکیه ډیر زیات مشکلات لري، دا څنګه ده؟ خو د دې خطي بدبختانه دغه داسې د صورت حال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړه دي چې تعلیم ولې نشته او داولې نشته او داولې نشته ده. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کم دی په دې کې سلا سونه ارادي تور شعوري تور هغه شامل وي، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یاد د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وی چې په هغه کې خلک په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلک د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورتحال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمه ییز سټیک هولډرز چې کم دي، سیمه ییز سیاست چې کم دی، او بیا قومي سیاست چې کم دی، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورتحال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاري، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل، د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکا غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي. بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنانې توثیق کوي چې تشدد باچا خان بوي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي، زیاتیږي. دا خو یو فکری خبره هم ده، یو عامه ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې د هغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ښه، دی باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې، دغه د مینې او د امن او د عدم تشدد د خبرې په خبرولو کې، بیا زمونږ د نسلونو څه ذمواري وه او موږ خپله ذمواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه بحث له راځو، خو یو وړوکي غوندې کې د ماخلو، بیا راځو دا بحث په وړاندې بوزو.
وزیرستان سما دے،
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او بدا خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سړنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو، باچا خان خو کانګرسي وو، سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وا، سره د دې چې دغه میرمنه چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روجې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خدای به وجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه خودل کیږي پاکستان کې کی کتابونو کې نصاب کې په میډیا باندې دی بارا کې سوای تاسو
دا چې دا شاهد صاحب چې دین ارمان صاحب مخکم خبر او کړم په دا خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه دی او څنګه وو او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي دی په هغه صورت نه ورسېږي. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه ځینې خلک دا دي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو زاده ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي یا دا د خدای خدمتګار ته وی کول دي ټوک کې کته څو غوړي دا کتلې دا قسم د باچا خان په جنګلو ولست ورکولو کې او په دې کې خو ډېر انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، کتلې جاري شوی دي په هر جمعه کې، په هر مانزه کی، پہاڑ جنازہ کی، پہاڑ جلسہ کی، پہاڑ جلوس کی، دا باچا خان دا 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 سیری دا شکول کوشش شوئے دی، نو دا خو فتوا ہم دا بلوا، پیسا ہم دا بلوا، او خلا ہم دا بلوا، نو پدا شلت خدا وظائر خبر بھی چی چکم دلتا دا دی خاوری دی وطن یو عطل او یا مشر چی رہے اگر دا سوا پی جنگلو کی نصر اب دا چې خپل خلکو خپل کې د بهر خلکو ډېر می کردار ادا کړی دی. بل تاسو کوم خبر او کړل د نصاب په والا نه په والا په نصاب کې باچا خان نشتا، په نصاب کې باچا خان نشتا، که په نصاب کې باچا خان وای نو نه بل صورت حال نه وي. او یا کله ګور ډېر چپ پښتا خو او شاپو بهر من کو نکي وي او مضمون په توګه شامل کړی دی. نو زه دا سویلم چې باچا خان دی یو ریسپشن دی باید چې دا د یو ډیسپلن په توګه پونتونو په دغه کې د یو سبجیکټ په توګه باندې د یو مضمون په توګه باندې خودل کیږي، خو بدمرغي خدا ده دا خبره دې سره تړله ما تاسو به په دې تیر 2019 2014 پورې دلته د پښتونخوا ټولې ځای جدي صرف پښتو نه، په هغه کې اونکو، په هغه کې سرایکي، په هغه کې ګوار، په هغه کې نورې شپږ ژبې د دې پښتونخوا لازم شوی دی، پر هغه باندې عمل درآمد نه شو. د پښتو کتاب نه پریښودل کیږي، د باچا خان مضمون یا دغه بسنګ پریښودل شي. مسله خو دا ده، حال دا دی چې دغه آئینی طور دا پریښودل شوی دا چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پراویږي ویل کیږي. بار دې استاد هغه نه دی عمل شي عملي شوی، نو د باچا خان په نصاب کې نشته. داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی خپل قوت رسید به خلکو ته، او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته په رسولو کې خپلې شخصي او اجتماعي هڅې کوي.
ٹھیک دا زب ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب تراشم. ارمان صاحب دا باچا خان دا پیجنگلو خبر کو، دا باچا خان دا پیجنگلو یا دا غد فلسفی یا دا غد مبارزی دا پیجنگلو چکم حسی شوی دی، نو دیگ دا پختنو ونڈ سمر دا پختنو سمر تند دا پختنو سمر خواہش تی چاگا باچا خانو پیجنی تر اس پوری چی پاگا بانے کمی سیڑنی شوی دی، سمر شوی دی، چا کڑی دی، او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګه تجزیه وکي.
ډیر مننه. څنګه چې طارق خبره وکړه چې باچا خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تایید ومه او بیا تکرار ومه. دا اغي غټ نخي یا غټ دلیل دا دی چې باچا خان په خپل ژوند باندې په خدای خدمتګارانو خپل ملګرو او په خپل باندې په دې تحریک په خپل هلو زلو باندې سلور سلويخت کتابونه لیکلي وو. دی اغي نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پورې د یو سیړنې مطابق یو سل 15 کتابونه په کامی تحریک باچا خان او خدای خدمتګارۍ باندې لیکلي شوې دي. که اغا د کرخې دی غاړه دی که د کرخې اغه غاړه دی، بیا هر کال چې مونږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهي خبرداری اغه زیاتیږي. او د باچا خان د فکر په باب باندې چې په اغه کې کم کلیت ته د یو کام جوړونی چې کم نوې ساينس ته رښتیا خبر ادا دا چې باچا خان د اغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې اغه ټولې کړه د یو بل سره داسې تړلې وي چې ک تعلیمی سلسله دا ک د سیکولریزم سلسله دا باچا خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری اغه لرلو. او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی نو د اغه تمامي اړخونه اغه باچا خان په خپل پوره کړی وو. او د اغه نه بعد ولی خان اغه تا یو ساينسي بن هم ور کړی وو. او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کم لوازمات دي د اغه د پوره کولو د پاره پوره پوره قربانۍ هم ور کړی وي. لکه تاسو د دینه اندازه ولګوي چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره باچا خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمي ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی. د دې ابتدا هغه کړی ده، د ډرامې ابتدا هغه کړی ده، د اخبار ابتدا هغه کړی ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړی شوی وي. نه صرف یاد کړی شوی وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ایز سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدله چې په دې سیمه کې بیا خلکو خپل سیاست په دغه انداز نشو کولی. دا په کوم چې اوس کوي کده باچا خان فکر ته د باچا خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وی چې اغه وده وکي اغه پرمختګ وکي.
نن زه غواړم مجستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وره ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا باز مقالې ګورو د باچا خان چې کوم ناقدین دي یا په غو باندې نیوکی کوي هر وجه نه چی کوي نو هغه دا وی چې د جنا سے پاکستان غوخته غا پاکستان وګټو، گاندی چې دی غا هندستان غوخته هندستان وګټو، بچا خان پکې منس کې پاتې شو ځکه چې د ویژن کلیر نو چې زب چرته زما اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې دی د پاکستان سره د وفاداری حل پواغسته. نو دا یو دا سوال ډیر په ساده انداز کې کیږي، خود دی په شاخ نورم ډیر نزاکتونه دی او د تاریخ پروت دی. تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوي؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي. خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکې د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندستان خبره وا پاغه متحده هندستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روڼ دی. پاغه کې هیڅ قسمه سکیسه نشته. باقي کوم خبره ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او ګاندی هندستان غوښتو هندستان یې وګټلو. د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دوی کله دا هندستان غوښتو؟ دوی خو متحده هندستان غوښتو. او کوم خلکو چې دا تقسیم کړی دی اوس خو د هغوی کتابونه هم راغله چې یاره دا په کوم دا ویش په کوم بنیاد باندې شوی دی، په کوم اساس باندې شوی دی، او په دې کې کوم کوم خلک شامل وو، کوم خلکو کومې ارادې وې. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوې ده چې د متحده هندستان خبره وه. مونږ خو هندستان ویشل نه غواړل، باچا خان به ولی خان به وي، نو بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یاره باچا خان په خپل ویژن کې کمزورې وو یا د ده وکالت نه وو یا د ده کمزوري وه، زه خپل د دې سره اختلاف لرم. او د دې اختلاف دپاره د هغه وخت د دشمن، د هغه وخت د دوست او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی، تمامي سندونه چې کم دي هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پرېکړه وه او د دې په شا باندې حقیقي کردارونه څوک وو او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کومو خلکو کردار هغې ته ګوته نیول پکار دي او چې چا ته ګوته نیول پکار دي هغې ته ګوته نه نیسو. هلته کې باچا خان نه بیا د قربانۍ ګډوري جوړو هغه ته ګوته نیسو چې تا خو هیڅ هم راونړه.
ٹھیک ده. طارق خان، د باچا خان میراث څه دی؟ یعنی مونږ چې دغه د لیګسي خبره کوو، د فکر په حواله، د تھاټس په حواله، دغه د لوی مبارزې، دغه د کار په حواله، ارمان سے پیډیر په وضاحت سره خبره وکړه، او دغه لیګسي چې دا دغه میراث چې کوم دی، دا اوس چې مونږ کوم تیرو سره مخ یو، بدمنې سره مخ یو، د دې بحران سره مخ یو، نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي؟
خبر دا سره تکراری دی خو باچا خان ما ویلی بی سی په وګو خبرو کې چې باچا خان صرف مونږ ته په اوس وخت کې متعلق نه دی، بلکې یا مطلب چې په کوم وخت کې هغه تحریک شروع کړی دا متعلق نه و، یا مطلب اوس چې کوم دی، یا زه دا سیم ګڼم چې که سبا دا وطن یو خپل ذاتی او ځایي ریاست ولري او یو خپل حکمرانی ولري او خپل شتمنی او خپل واک ولري، باچا خان به بیا موږ ته متعلق وي. باچا خان افکار داسې دي چې دا په هر دور کې چې کوم دي دا متعلق دي. باچا خان قلم غیر متعلق نشي کېدی، شاید د وخت بدلېدو سره ځینې افکار یا ځینې شخصیات یا ځینې اتلان د پښتنو هغه غیر متعلق شي، خو باچا خان به غیر متعلق کېږي. کدا بلکې زه دا سیم ګڼم چې دا کم پتا سو مجیدی دی دا اوس هندستان کانګرس باچا خان ته یو ټریبیون کولا پکې.
بالکل بالکل.
نو کو څوک دا وایي چې باچا خان غیر متعلق دی، نو هندستان نن هم غیر متعلق دی.
دم دا سیدا حاجی.
دین علاوه په پښتانه چې کوم صورتحال سره مخ دي چې پاره کې خو بنیادی ضرورت چې نور کله نزیات د ما خیال لري چې نن د باچا خان د افکار وي دغه افکارو پرنا کې تک د خپل خاور خپل اولس سره د تړون د ټولو مسلکونو مذهبونو احترام د خوځو د حقوقو پالنه جمهوریت ناسته
طارق خان دی او دغه د باچا خان د ژوند مبارزه خبره کوي. تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پارا کار دی، دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي، د کاروم کړي دی، او تاسو معلومه کړی ده چې باچا خان څومره سکولونه جوړ کړي وو، نو کلګ راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي، شریک کړي چې باچا خان د پښتنو د پاره څه غوښته، او هغه میراث، هغه د باچا خان سکولونه، هغه نظام، هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو، هغه چرته دی، کوم ځای ولاړ دی، په کوم ځای کې موجود دی، زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسي، نو کدي باندې را سره لږ معلومات شریک.
مننه شاین صاحب. داسې دی جی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړل، نو د هغې نه مخکې یو ډیره مشاهداتي جایزه اخیستې شوې وه د پښتنو د مسلو، او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږه پښتانه چې دینو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډیر بهر دي. نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه د فرنګي خدمتگار پیدا کوي. نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم هم راوستي ده نو مونږ به په دې کې کامیاب شو. نو بیا د هغې نه پس بادشا خان په کال 1920 کې د هغې نه مخکې کال 1910 کې بیا په 1913 کې خو اخیری تحریک چې کامیاب 1920 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او څلور دیرش او دا د ډېر اسمل خان نواله تر د مانسیری پورې په بیلابیلو سیمو کې وو.
خجی یو سل څلور دیرش
یو سلسله ور دیر شو. بیا دا چې نو ډیر ډیر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې او غدا سی ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کلو کې ماشومان راويستلو په دې کې داخل کړل او دیغي وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې نه هغه پښتو او دلته چې ساينس چې هغه په دې طریقه هودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپټ کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه هغه کلیئر شي. دا غرنګه مذهبي تعلیم چې نه هغه خلکو سبق په خوایې وین او په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو نو دا چې دې خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل. خو بیا تاسو ته په تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکام کړي. پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر سره سکړې دي یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغیر دې تعلیمي تحریک سره سره سکړې دي نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پروګرام پاغه تیر شي. خو دې اغیر باوجود هم دې تعلیمي تحریک چې دې نو د کال 1910 وختمه پورې سروایول وکړ او دې نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومان سبق وي. هغه وخت کې 9000 چې دینو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و. د دې نه علاوه چې دینو دې سکولونو څنګه چې سمې دین ارمان چې بوې دې هغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا شراغه چې بې دلته ډرامر علا دلته لومبه چې کوم دې نات پدې دغه کې ویلې شو آزاد سکول کې ویلې شو دلته مشاعره رااله دلته اخبار راغي نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمي تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و. د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه منګړتیا وي خو پدې کې هیڅ قسمه منګړتیا نه وي. نو د دې وروجنه دا اثرات چې دینو دوشو اوس چې تاسو څنګه سوال وکړ چې بای اوس مونږه آغه نو پس نه اس شکل کې ګوره دغه سکولونو تسلسل یو اړخ داري چې په کال 1910 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورځو چې کوم سرکاري سکول هغه کې پښتون تو شروع شو اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ په سرکاري سکول کې ویلې زمنګ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نغې پرایویټ سېکټر ته تللې دي نو مونږ که پښتو وز د کړې ده نو مونږ هم د هغه د بچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې ده او پښتو مې از د کړې ده او زمنګ چې کوم استادانو یا زمنګ چې کوم هغه کتابونو مصنفینو هغه ټول د هغه تحریک پیداوارو نو لکه هغه چې پسنه اس شکل کې دغه تحریک سره وابسته وو. بیا دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی غزان وړي بس باندې ډیر زیات اکیډمیک بس کې دي شي
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی هغه پیرډایم شفټ راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایویټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایویټ سېکټر ته ځي هغه پرایویټ سېکټر کې د بچا خان تعلیمات نشته یا نه خود لیکيږي. خو ات د سیم ټایم موږ سره سوشل میډیا رااله د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پوره شو. نو د دې وروجنا نن سبا ک تاسو ګورئ ز اکثر چې پوسټ کوم نو د پنجاب خلک د سند خلک د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغه باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ تسوي دا دروغ او بچا خان چې دینو هغه یو ټرو هیرو دې د دې قام د دې ملک یو غټ هیرو دې.
صحیح
صحیح او دا مونږ ته چینه نه دا مونږ غلطه طریقه باندې خو دلی شو نو هغه ګیف سوشل میډیا کور کړی.
ها جی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم. ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب مونږ وکړه په دې تیرو لسو پنځلسو کالو کې چې بادشاہ خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله، لکه هغه د هنر خبره کوله، اپ معاشره کې د رورولې او د یووالي خبره کوله، د تعلیم خبره کوله، د برداشت خبره کوله، د ښځو د امپاورمنت خبره کوله، او په خپل وسایلو د اختیار خبره کوله. دا ټولو باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې دا خو د بادشاہ خان دا خبره بالکل اینټی تھیسس ده، دا غي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونۍ وړاندې زما د مخ یو رپورټ راغلو چې یاره په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندی لګېدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یو وشتمه پیړۍ کې چې نن د هچانا هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي، ډاکټر سوهیل صاحب هم غوښتې اشاره وکړه، بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو، د خپل اختیار، د خپل کامی شعور، د خپل خاورې خبره کوي، په هغه باندې پابندی لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندی لګیږي. سکولونه، کالجونه بند دي، د ښځو تعلیم ناروا دی، او کم تعلیم کې چې د سره تقسیم نو په دا تعلیم یو اکایي ده، د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګي دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهره خبره ده چې دا خلک د دې ځای دي، دا شعور د دې ځای دی. بادشاہ خان چې د کوم خلکو ته کم تعلیمات ورکړی دي، بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوی دي، د هغه رښتیا او د پټولو د پاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو د پاره، نه صرف په کامی سطح باندې، په سیمه ایز سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دی که هغه مخې ته راځي، نو دا ټول ظلمونه به ثابتېږي. هغه که درونی دي، هغه که بیرونی دي، هغه که نړیوال دي، نو بالکل دا یو صورتحال زموږ مخې ته دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې بادشاہ خان یعنی ګوره په دوو ټکو کې دومره لویه فلسفه مخې ته راوړې وه د کام د جوړونې، چې سړی له کار مه ګورئ، کار له سړی وګورئ. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک کم قسمه آیډنټیټی، کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي، هغه مختلف نصابات راوړي، هغه مختلف قسم بیانیې راوړي، او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی هغه په د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې معنی د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي، او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه ګڼم چې وخت سره سره به بادشاہ خان نور را ژوندی کیږي، نور را زرغونیږي، او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ راجوړې دروغجنې پیجن گلوای راجوړ ساختونه، راجوړ شناختونه چې کم ټول دروغ دي، هغه به د وخت سره سره د بادشاہ خان تعلیمات سپینوي او دغه رښتیا به خلکو ته مخې ته راوړي.
ډېره مننه ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب. ډاکټر طارق خان وخت کم دی، ځکه تاسو سره نورې خبرې نشي کول، خو زه ډېر مشکورې ما ډاکټر سوهیل صاحب، ډاکټر طارق، ډاکټر ارمان صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو، ډېره مننه چې تاسو رالې، مونږ لم وخت راکړه او مونږ هم پوه کړو د بادشاہ خان په کار باندې، دغه په مبارزه باندې. تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېره مننه، او د اوریدونکو هم ډېره مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
جهان ورنا کم دانستا با دغ سود پزیان ورنا کچوک را کاندی دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی شکانو دل ایمان دے زبا چالا را خپل دل ایمان ورنا کم کئیو ظلمے ستا زلفی پلا درس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری دل بڑو صدقی لرئی